السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماښام 6:00 شوې. د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونې ته مو ښه راغلاست. زه صفی الله ستانکزم، تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. افغان حکومت له امریکا غواړي څو د دغه هیواد په اړه د نوې ستراتیژۍ په جوړولو کې د تروریزم په لمنځه وړلو ډیر تمرکز ولري. د په کابل کې د یوناما رئیس او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیتی ویلي چې په افغانستان کې فساد د دایمي سولې د ټینګښت مخه ډپ کړی ده. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالی بشیر دراوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. ولسمشری مانی وای له تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره باید امریکا د ترهګرو مرکزونه چې هر چیرته وي په نقشه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د امریکایي نظامیانو هغه خبرې غیر مسلکي دي چې وایي روسیه په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکوي. او د امریکا مرکزی قوې قومندان جنرال جوزف ووتل تاجکستان ته د سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر سره وکتل. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. ولسمشری مانی وای له تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره باید امریکا د ترهګرو مرکزونه چې هر چیرته وي په نقشه کړي. د ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره له افغان دولت سره مشوره سوې ده او افغان حکومت لومړیتوبونو ته په کتو خپلې غوښتنې مطرح کړي دي چې پکې د تروریزم او مخدره موادو سره په اغیزمنې مبارزې ټینګار شوی دی.
مول تروریزم سره مبارزه موثر او اغیزمنه غواړو، په دې معنی چې تروریزم چیرته دی او له کومه ځایه راځي همدا مو غوښتنه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په یو نا اعلان شوي سفر افغانستان ته ورغلی او د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره یې وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ټینګار کړی چې د امریکایي نظامیانو هغه خبرې غیر مسلکي دي چې وایي روسیه په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکوي. لاوروف دا خبرې په مسکو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له رئیس لامبرټو زانیر سره تر خبرو وروسته له هغه سره د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وکړي. لاوروف وویل دای وای کله چې طالبانو ته د وسلو ورکولو د احتمال خبره په واشنگتن کې د نظامی خلکو لخوا راځي چې په سیمه کې د افغانستان په شمول د امریکایي ځواکونو مشري کوي، دا غیر مسلکي خبرې دي. دا په بشپړه توګه بی بنسټ دي. لاوروف زیاته کړه چې د نسیم نلای د امریکا استخباراتي ادارې نه دي خبرې په افغانستان، سوریه او عراق کې داعش ته څوک وسلې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې روسیې له طالبانو سره د وسلو مرستې کړې دي. تر دې مخکې هم امریکایي نظامي چارواکو ورته څرګندونې کړې وې. ولسمشری مانی وایي چې له فساد سره ګټوره مبارزه د دې لامل سوې چې افغانستان یو ور بیا د نړیوالې ټولنې د پاملرنې وړ وګرځي. د ولسمشر غنی د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی دغه څرګندونې د یوناما د هغه راپور په غبرګون کې وکړې چې وایي فساد پر دولتي بنسټونو د خلکو باور ته زیان رسولی دی.
یوازې وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې په دغه کچه د عملیاتو او حملو توان نه لري، سو یو منظمه دولتي شبکه تر شا لاس ونه لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما په یو تازه راپور کې چې نن خپور سو ویلي چې که څه هم افغان حکومت د فساد پر ضد په مبارزه کې اقدامات کړي دي، خو دغه پدیدې پر سولې، تلپاتې ثبات او دولتي ادارو د خلکو باور زیانمن کړی دی. د افغانستان د قومونو او قبایلو وزارت له قومي بنسټونو غواړي چې د افغان ځواکونو په ملاتړ د مخالفینو په وړاندې خپل ژغ پورته کړي. دغه وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال نن د ترکرۍ په وړاندې د ملي بسیج پر لور په نوم د قومونو یوې غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د امنیت پر راوستلو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو پر رول ټینګار وکړ.
دولو مهم په داسې ملي مسایلو کې د ملتونو عکس العمل هیله ده چې بالاخره زموږ همدغه معزز مشران، سپینګیري، همدغه علما په دغه برخه کې یو ګام پورته کړي او د خپلو اولادونو د قتل عام مخه ونیسي.
په دې غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو هم له خلکو وغوښتل چې له خپلو ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او د مخالفینو په وړاندې متحد سي.
ازادي راډیو
اوس یو څو بهراني خبرونه. د امریکا مرکزی قوې قومندان جنرال جوزف ووتل تاجکستان ته تا د سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل. د رحمان دفتر وویل چې دوی د پوځي او د پوځ په برخه کې پر تخنیکي همکاریو او همدارازیې پر سیمه ییز امنیت او ثبات خبرې وکړې. د پوځ تخنیکي برخه عموما د وسلو او خدماتو پلور ته ویل کیږي. رحمان او ووتل له افغانستان سره پر پوله د تاجک سرحدي قواو د پیاوړي کولو په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان په قبایلی سیمه کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د قبایلی سیمو د پاره چنار شار اداري چارواکی عارف خان وایي چاودنه په یو مینی بس کې شوې چې د شیعه اقلیت سیمې کرم ایجنسی څخه د تیرېدو په حال کې وو. په دغه سیمه کې له ډېره وخته نژادي تاوتریخوالی روان دی. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان رئیس د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په مسکو کې نن وکتل. د دغه سازمان عمومي منشي لامبرتو زانیر له دوشنبې څخه تر پنجشنبې پورې روسیې ته سفر لري. دا وروسته له هغه چې یو امریکایي روغتیایي کارکوونکی چې د یاد سازمان د څارونکي په توګه یې د اوکراین په ختیځ کې کار کاوه هغه مهال وژل سو چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو موټر په مځکه کې ښودل سوی ماین وختی. زانیر ویلي چې یاد سازمان د دې پیښې په تړاو پلټنې پیل کړې دي. د خبرونو پای.
خبرونه د ازادي رادیو په پانه www.azadiradio.com باندې لیدلای شي. په دغه نیم ساعت پښتو خبری مجله کې اوري چې افغان حکومت له امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې دغه هیواد په اړه په نوې پالیسۍ کې د تروریزم له منځه وړلو ته زیاته پاملرنه وشي.
د دې بیسبل مشورې نتي جوړېدلې چې دا پرچی د افغانستان لپاره د ټول تروریزم سره مبارزه موثر او اغیزمنه غواړو.
د هماره چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استاد تادامي چې یاماماتو وایي فساد د دایمي سولې د ټینګښت مخه ډب کړی ده.
Corruption is one of the greatest challenges to restoring lasting peace.
نور مهم مطالب هم لرو. رسول لمړي مطلب ته افغان حکومت وی امریکا باید د افغانستان په اړه خپلې نوې پالیسۍ کې د تروریزم مرکزونه چې په هر ځای کې وي په نښه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د سیشن می پورس ازادي رادیو ته ویل چې د افغان حکومت غوښتنه د تروریزم سره په اغیزمنی او جدي مبارزه ده او د ختمولو لپاره باید ګډ کار او هڅې وشي. نور حال د واصل وسال پر رپورت کې
په داسېل کې چې د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته په خپل سفر کې ویلي چې افغان حکومت ته به د ډونالد ټرمپ پالیسۍ اعلان کړي. افغان حکومت وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې پالیسۍ له مخې امریکا ته پکار ده چې د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره ترهګریز مرکزونه چې په هر ځای کې وي لمنځه یوسي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د یادې پالیسۍ جوړولو په اړه د افغان حکومت څخه مشوره اخیستل شوې او افغان حکومت لومړیتوبونو ته په کتو خپلې غوښتنې شریکې کړي.
کامل استراتیژي به زموږ مشورې نشي جوړېدلې ځکه دا پرچی د افغانستان لپاره د بلند نه د افغانستان حکومت نظر اول دی. موږ تروریزم سره مبارزه موثر او اغیزمنه غواړو. په دې معنی چې تروریزم شیر ته به ورکه مزایره انده وغوښتل.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبې پورس په یو ناصافي سفر کابل ته راغی او په یو خبري ناسته کې ویل چې افغانستان ته د سفر هدف داده چې د افغانستان موجوده وضعیت وڅېړي او د حل لپاره په ګډه کار وکړي. خغلی ماتیس ویلي د ملي یووالي حکومت ښه رهبري لري او د ډونالد ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي به افغان حکومت ته اعلان کړي. دغه په خبره 2018 کال به افغان ځواکونو ته یو ستونزمن کال وي خو دوی به د دغو ځواکونو تر څنګ ولاړ وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په افغانستان کې امریکا د تروریزم سره په مبارزه کې پاتې راغلی او په تیرو شاوخوا 1400 کلونو کې د دې پر ځای چې ترهګري په افغانستان کې کمه شي نوره هم زیاته شوې. له دې ډلې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله زمی وایي امریکا ته پکار ده چې په خپله نوې پالیسۍ کې د جنګ پر ځای سیاسي روغې جوړې ته لومړیتوب ورکړي او د سیاسي مذاکراتو لار خپله کړي.
نو که دوی د جنګ لار غوره کوي نه یوازې طالبان دي بلکې نوي ټرورستي ګروپونه لکه داعش دا چې دا به ډېر ورته مشکله وي او ډېر ورته چالنجنګ به وي چې امریکا د نظامي لاره څخه مخکې په افغانستان کې کامیابه شي او یا دې هم په سولې باندې تمام شي. ځکه نه یوازې افغان طالبان او افغان دیني سیاسیون د امریکا د حضور مخالفت کوي بلکې پسیمه کې ډېر هوادونه دي چې ډېر واضح وایي چې امریکا باید د امریکا حضور مشته تهدید.
خغل زمي وایي امریکا باید په خپل نوې تګلار او پالیسۍ کې په افغانستان کې خپل نظامی حضور کم کړي، سو مخالف ډلې بین الافغاني سولې ته زړه خکړي. د ته په باور امریکا په افغانستان کې له نظامی لارې بریا ته نشي رسیدلی او د حل لاره یوازې روغه جوړه او سیاسي مذاکرات دي.
آیا د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتونو په نوې ستراتیژي کې به د افغانستان غوښتنه چې د ترګرو مرکزونه دي له هیواده بهر په نښه شي په پام کې ونیول شي؟ همدغه پوښتنه نوریا سنوري په یوه مرکه کې په پیل کې له سید داود څخه کړې ده چې د سیاسي چارو کارپوه ده. تاسو
پوهیږئ چې ترامپ مخکې د دې نه چې قدرت ته ورسي په کمپاینونو کې یوې موضوع ته اشاره کړې وه چې زه غواړم چې د پاکستان سره د افغانستان ارتباط خبره وکم او دا جګړه ختمه کړم. د دې په ځای چې زنور اسکر ولیکم یا زنور امکانات افغانستان ته برابر کړم، نو د دې خبرو په اړه کې یو بیا د مک ماستر د امریکې د ولسمشر د ملي امنیت د شورا د مشاور راتګ دلته او د هغې سړي هغه پوهه په افغانستان کې چې درې کاله تېر کړي د نږدې نه پراتو احساس کې او بیا وروسته لاړ پاکستان ته، پاکستان لاړ هندوستان ته. زه فکر کوم چې د دې سره په خوا کې دا د ماتیس خبرې چې ټولې سره کېدو تقریبا همدغسې یوه مفکوره د افغانستان په دې نوې ستراتیژۍ کې چې د امریکا د خوا نه ټاکل کېږي او جوړېږي چې په هغې باندې ډېر زیات تاکید په کانګرس سنا کې هم همدغه دی پاکستان باید فشار راوړشي.
حاجي صاحب، له پاکستان سره خو امریکا په لومړي سر کې مناسبات خدرلود او دا هیواد د تروریزم په وړاندې نړیواله جګړه کې خپل نږدې متحد باله او سره د میلیارډونو ډالر مرستې هم وکړلې. دغه پخوانیو اړیکو تجربه ته په پام سره څه فکر کوي چې آیا دغه ترامپ چې دا خبره کړې چې زه غواړم د افغانستان په مسلې له پاکستان سره خبرې وکړم، آیا د ډیالوګ لارې مختزي او کچیرې دا به یو هر اړخیزه پوځي ستراتیژي وي چې په پاکستان کې به د ترهګرو مرکزونه چې د افغانستان حکومت ادا کوي تدی هغه هم پنه کیږي؟
دومره کار کی تاسو په کې چې امریکایانو تر 2011 کال پورې د کچنګ چې تاسو ورته اشاره وکړه پاکستان ته کومونه مول پاکستان په جګړه کې خپل متحد مباله ورسته د اسامه بن لادن د وژلونه د پالیسۍ په امریکا کې او تقریبا د ناتو غړي وادونه په منځ کې دي تغییر وکړ. زه ور فکر کوم دوی په لومړي ګام کې پاکستانانو سره همدغه مسایل مطرح کړي. تاسو پوهیږئ چې د پاکستان باندې دوی کومکونه هم تقریبا ځنډ کړي دي. که چېرې پاکستان د امریکې دغو غوښتنو ته ځواب ورنه کړي او لکه پخوا غوندې دوی له مخه سیاست د افغانستان په ارتباط پاکستانیان مخکې یوسي، نو هر امکان شته دی چې ترامپ هغه په کار واچوي او د هغې نه استفاده وکړي تر څو چې د جګړې ته د پای ته کړي.
له ازادي رادیو نه مو د حاجی سید داود مرکه واوریدله. حاجی سید داود وویل چې افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر او همدارس نورو لوړپوړو چارواکو ورسته یو تګ راتګونو ته په کتو داسې ښکاري چې امریکا متحده ایالاتونه غواړي د افغانستان په اړه په خپل نوې تګلاره کې په پاکستان باندې فشارونه زیات کړي او همدارس د تروریزم په لمن جوړولو کې جدیت ښکاره کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وی فساد د سولې او دایمي ودې د هڅو د مخنیوي ترڅنګ پر دولتي بنسټونو د خلکو باور هم اغیزمن کړی دی. یونما په یو راپور کې چې د سیشن بي پورس خبر شو ویلي د فساد پر وړاندې د ملي والی حکومت هڅې د ستایلو دی، خو د دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره لا ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده. دا ارګ معنی بیا وایي د فساد پر وړاندې د حکومت جدي مبارزه د دې لامل شوې چې افغانستان د نړیوالې ټولنې په محراق کې واقع شي. تفصیل د حدیث پردیس پر ریپورت کې.
د افغان حکومت له ګڼو هڅو سره سره لا هم یونما فساد په افغانستان کې د سولې او دایمي ودې پر وړاندې یو لوی خنډ بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سه شنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو سره وویل چې د فساد په وجودیت د خلکو د ژوند او باور د زیانمنولو ترڅنګ د سولې او پرمختګ مخه هم نیولې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدماچ یماماتو په کابل کې د یوناما د گزارش د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د یوناما په راپور کې د فساد پر وړاندې د افغان حکومت د مبارزې پوره ارزونه شوې ده. دوی فساد په افغانستان کې د سولې او دایمي ودې پر وړاندې یو لوی خنډ دی. افغان حکومت ژمن دی چې د افغانستان د راتلونکي او د خپلو خلکو د رفاه لپاره په ټولو برخو کې د فساد پر ضد مبارزه وکړي.
In all sectors.
د یوناما په راپور کې همداراز راغلي چې افغان چارواکو له ګڼو ستونزو سربیره د فساد پر وړاندې اقدامات هم کړي چې ښه بېلګه یې د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل دي. یوناما وایي چې د فساد پر وړاندې د ګټورې مبارزې په هدف خپل راپور ټولو دولتي بنسټونو ته هم استولی دی. یوناما د اداري فساد په اړه دغه راپور په داسې حال کې خپروي چې په خپله د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم څو ورځې وړاندې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې فساد د نظام او ادارې د کمزوري کېدو یو مهم لامل دی. ښاغلی عبدالله همداراز ویلي و چې افغان حکومت به د نړیوالو د مرستو د دوام او د ولس د غوښتنو پر اساس د فساد ضد جدي مبارزې ته دوام ورکړي. د ارک ماڼۍ بیا وایي چې د فساد پر وړاندې د حکومت د اغېزمنې مبارزې له کبله افغانستان بیا د نړیوالې ټولنې د پاملرنې په محراق کې دی. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي دی وی د اقدامات د دې لامل شوي چې افغانستان د نړیوالو د نوې پاملرنې په سر کې ځای ونیسي. زموږ ټول نړیوال همکاران چې پخوا یې په دې برخه کې په افغانستان نیوکې کولې، اوس مهال د افغانستان د اقداماتو څخه تود هرکلی کوي. د فساد پر وړاندې د افغان حکومت د مبارزې له اداو سره سره لا هم افغانستان په نړۍ کې د ګوتو په شمار یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. خو ښاغلی مرتضوي وایي د فساد له منځه وړل یوازې د حکومت نه، بلکې د ټولنې د هر وګړي اخلاقي او ټولنیز مسؤلیت دی او باید ټول خپل دا مسؤلیت تر سره کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په ویب سټ باندې هم کتلای شئ. زموږ ویب سټ آدرس دی azadiradio.com. د افغانستان عدلی وزیر وایي د سیاسي ګوندونو په قانون کې ځینې نیمګړتیاوي د دوی صلاحیتونه محدود کړي دي. عبدالبصیر انور دا خبرې د سه شنبې پر ورځ د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته وکړې، خو ځینو سناتورانو انتقاد وکړ چې دا مهال ډیری سیاسي ګوندونه په جعلي اسنادو فعالیت کوي او عدلی وزارت پرې څارنه نه لري. تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې له خوا د ځینو سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو له انتقادونو وروسته د عدلي وزیر وایي پر دغو ګوندونو د محدودیت لګولو لپاره باید د دوی صلاحیتونه زیات شي. عبدالبصیر انور چې د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته وینا کوله وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو زیاتېدو ته خوښ نه دي، خو په وینا یې چې قانون ورته ځینې محدودیتونه وضع کړي دي.
ما چندان با زیاد شدن احزاب سیاسی خوشبینی ندارم، ولی متاسفانه قانون
زده سیاسی گندون و زیادوالی تا چندان خوښ نه یم، خو په خوښنۍ سره چې قانون موږ ته همدا محدودیتونه وضع کړي دي چې یو سیاسي حزب باید په همدې ډول ثبت او راجستر شي، او که چیرې زه وغواړم د هغې په وړاندې محدودیت ایجاد کړم باید عدلی وزارت ته صلاحیت ورکړل شي او قانون وسپارل شي تر څو د دغه ګوندونو مخه ونیسو.
په جعلي اسنادو د ځینو سیاسي ګوندونو راجستر کېدل، په ولایتونو کې د دوی د فعالیتونو نشتون، د مالي منابعو نه روښانتیا، ملي ګټو ته نه ژمنتیا او ځینې نورې ستونزې هغه مسایل و چې اکثرو سناتورانو پرې انتقادونه وکړل. سناتور محمد حنیف حنفي بیا وویل چې یو شمېر سیاسي ګوندونه په ولایتونو کې پوځي ډلې لري او له قانون نه سرغړونه کوي.
آزاد چې دي هغه نظامي ډلې لري، هغه نظام د چلنج سره مخامخ کړي.
هغه آزاد دی په افغانستان کې موږ ته په سترګو وینو چې خاص د یو قوم څخه جوړ شوی دی. دا هم د قانون د آزاد د قانون څخه خلاف دی، د قانون اساسي.
خود عدلی وزیر ویل کچیر دوی د سیاسي ګوندونو د پوزي تشکیلاتو په اړه اسناد ترلاسه کړي، په اړه به پریکړه وکړي. د افغانستان عدلی وزارت وایي له دوی سره 15 سیاسي ګوندونه ثبت شوي چې له دې ډلې 11 د معیارونو د نه پوره کولو له وجې د ګوندونو له لست څخه حذف شوي دي. خو د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وای د سیاسي ګوندونو په قانون کې ستونزې نشته، بلکې هغه ارګانونه چې د قانون د پلي کولو لپاره ګمارل شوي په خپلو کارونو کې پاتې راغلي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ولسی جرګې منشي د دې جرګې په خوانی مرستيال ظاهر قدیر د داخلي دندو د اصول څخه په سرغړونی تورنوي. د جرګې منشي عبدالقادر زازي وطن دوست د سیشمې پرز ازادي راډیو ته ویل خغلی ظاهر د هغې پریکړې په وړاندې اعتراض کړی چې د نوموړي د مرستيالې په وخت کې تصویب شوې. خغلی ظاهر قدیر د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې ویلي هیڅوک دا قدرت نه لري چې د دې خبره ولسی جرګې ته د نوموړي د راتګ مخه ونیسي. نور حال د واصل وصال پر ریپورت کې
د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست وایي د دې جرګې غړی ظاهر قدیر د کورنیو دندو هغو اصولو ته چې په جوړولو کې نوموړي په خپله ډېر رول لرلو درناوی نه لري. ښاغلی زازی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې ظاهر قدیر د ولسی جرګې لومړی مرستیال و د پریکړه وشوه چې په هره جلسه کې یو غړی شل ورځې غیر حاضري وکړي ټول امتیازونه ترې اخیستل کېږي او د دې جرګې په ناستو کې ګډون نشي کولای.
بې پروايي برې اصول وظایف داخلي عدم
تدبیر د داخلي دندو اصول ته بې پروايي او په خپل ځان د دل خو د قانون نه پلي کول کوي او موږ ډیر تعجب وکړ چې دغه اصول دوی په خپل جوړ کړي هغه وخت چې د ولسی جرګې مرستیال وو او اوس یې په وړاندې اعتراض کوي.
د دغه جرګې د کورنیو دندو د نوې لایحې د درېیمې مادې د دویمې فقرې له مخې د ولسی جرګې په غونډو کې که هر غړی شل ورځې غیر حاضري وکړي خپل ټول امتیازات له لاسه ورکوي او د دغه جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون نشي کولای. خو د ولسی جرګې غړی ظاهر قدیر چې تیر کال د دغه جرګې لومړی مرستیال وو د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې ویلي هیڅوک دا توان نه لري چې د جرګې ته د نوموړي د راتګ مخه ونیسي.
ماش ما مال مچار ماز ماش خود خبر نداریم نگرفتیمش
سلور میاشت کیږي چې خپل معاش څخه خبر نه لرم او نه میاخسته یو کال نور هم قطع کړی. خو په کوم ورځ چې زه د ملي شورا دروازې ته راشم نو زه بیا نه بهزاد يم او نه بل څوک. زه به هغه نر وګنم چې زما په وړاندې ودرېږي.
ما مرد وادم میدانم کوي مره بیګره دی.
د عبدالقادر زازی د دې خبرو پړه چې د خاغلی ظاهر یادې سرګندونې د قانون په وړاندې بې پروايي بللې د خاغلی ظاهر قدیر نظر هم واخلو خو د پرلپسې اړیکو باوجود بریالي نشو. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو څخه د سرغړونې په تړاو تر دې مهاله د دې جرګې له نه غړیو څخه ټول امتیازات اخیستل شوي او ولسی جرګې ته د راتګ اجازه نه لري. خاغلی زازی ویل دغه نه تنه نور نشي کولای چې د دې جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د هیواد اقتصادي او سوداګریزو وضعیت د ترنګوالي و ارزونه خبره کړم. د دې خونې چارواکو د سیشنې پورې زویل د غرزونې په کابل، ننګرهار، هرات، بلخ او ولایتونو کې له لزګونو متشبثینو او پنګوالو سره د مرکو پر مټ چمتو کړي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د زمکو برېښنا نشتوالی، د قوانینو پیچلتیا، اداري فساد، د تړونونو په داوطلبیو کې د شفافیت نشتون، ناامني او داسې نور لاملونه دي چې د خصوصي سکتور فعالیتونه یې ستونزمن کړي دي. دا خبرې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو د سه شنبې په ورځ د هیواد د اقتصادي او سوداګریز وضعیت د ارزونې له مخې وکړې. دوی وویل دغه ارزونه د کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې له سلګونو لویو په منځنۍ کچه او وړو متشبثینو سره د مرکو پر مټ چمتو کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مشر عتیق الله نصرت وویل
امکانات زیربنایی یکی از مشکلات زیاده.
د زیربنایی امکاناتو نشتوالی لوی ستونزه ده. همدارنګ د برښنا، ځمکې او مارکیټونو نشتون نور ستونزې دي. سربیره پر دې د پروسیجرونو پیچلتیا او د ماهرو کارګرانو کموالی هم عمده ستونزه ده. موږ باید ژر تر ژره په قوانینو کې بدلون راولو چې مثبتې نتیجې ورکړي.
خاغلی نصرت وویل له یادو ستونزو سره سره په تیر کال کې په برښنا او داسې نورو سکتورونو کې سباندې یو میلیارد ډالر پانګونه شوې. افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د ارزونې د تشریح کولو په غونډه کې حاضر او اکثر پانګوالو او متشبثینو د زیربنا، برېښنا او ځمکو نشتوالی د دوی د فعالیتونو پر وړاندې عمده خنډونه وګڼل. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر حمایون رسا وویل د خصوصي سکتور د ستونزو هوارول د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او په دې برخه کې هڅې تیزی شوې دي.
یکی از اهداف عمده رئیس که ما تو میدانیم تو ولتا را برای شما ایجاد بکنیم و
شما چطور میتونید
عمده هدف داده چی موږ څنګه وکړای شو تست اسانتیای برابر کړو او تست لري څنګه ګټه واخلي موږ په دې برخه کې څه باندې یو سلو شپږ څلوېشت وړاندیزونه ځانګړي کړي چې سږ کال پرې باید کار وکړو که د قانون بدلون ته اړتیا وه قانون به بدل کړو او که نوي قانون ته اړتیا وه نوی قانون به جوړ کړو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین وایي په وروستیو دوو کلونو کې له ستونزو سره سره افغان سوداګرو او متشبثینو خپل اقتصادي فعالیتونه ګړندي کړي او د کار نتیجه هم مخ په ښه کېدو ده دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم خصوصي سکتور د زیربنا او برېښنا له نشتوالي څخه په پرله پسې ډول شکایتونه کړي دي خان محمد سیند د ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاکستان پوځ نن د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د ډلې څلور غړي اعدام کړل پوځ وایي دغو اعدام شویو د ملکي وګړو په ګډون پر پوځ او پولیسو په خونړیو حملو کې لاس درلود دغو اعدامونو سره په یو وخت نن پاکستاني چارواکو په کورم ایجنسۍ کې په 14 کې د لږ تر لږه لسو ملکي وګړو د وژل کېدو او شاوخوا اتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ پاکستان تر اوسه په پوځي محکمو کې له یو نیم سل زیات سخت دریځې په اعدام محکوم کړي او پر شاوخوا لسو یې دغه سزا تطبیق کړې هم ده نوریاس نوري او نور جزئیات
په کورم ایجنسۍ کې د نننۍ چاودنې سره په یو وخت پوځ په یو بیان کې وویل چې په اعدام محکوم شوي د طالبانو څلور غړي نن د خیبر پختونخوا ایالت په یو زندان کې اعدام کړل د پوځ په وینا د اعدام شوو پر ملکیانو پولیسو او سرتیرو په حملو کې لاس درلود او د هیواد پوځي محکمې په اعدام محکوم کړي وو څلور واړه اعدام شوي د تحریک طالبان پاکستان غړي وو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د پوځ ځواکمن لوی درسیس قمر جاوید بجوا تېره اونۍ تایید کړه چې پوځي محکمې دیرشو سخت دریځو ته د اعدام سزا ورکړې ده په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي په 2014 کال کې د وسلوالو طالبانو تر خونړۍ حملې وروسته چې په نتیجه کې له 150 زیات کسان چې اکثر یې د ښوونځي زده کوونکي ووژل شول پاکستان د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې سختو اقداماتو ته مخه کړه یوې هم په پوځي محکمو کې د سخت دریځو محاکمه کول دي د فرانس پرس په وینا پوځ چې په شمال لویدیځ قبایلي سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې عملیات کوي دغه لنډمهاله استثنایي اقدام د دې لپاره کړی چې حکومت ته زیات وخت ورکړل شي چې د جنایتونو د څېړلو لپاره جزایی او عدلی سیستم کې اصلاحات راولي د فرانس پرس په لیکنه دغه اقدام پر امنیتي وضعیت د پام وړ مثبت اغیز کړی دی هغه قانون چې پر اساس پوځي محکمې تاسیس شوی و اعتبار په جنوري کې ختم شوی و دغه محکمو تر هغه وخته په خونړیو حملو کې د لاس لرلو په تور 149 تنه په اعدام محکوم کړي او پر هغوی د دغه سزا د عملي کېدو امر کړی دی پر 12 محکوم شوو د اعدام حکم تطبیق شوی و خو کله چې په 13 فبروري کې د سخت دریځو په نویو حملو کې 130 کسان ووژل شول د پاکستان مرکزي پارلمان د 2 نورو کلونو لپاره د دغو پوځي محکمو د اعتبار موده وغځوله د روانې میاشتې شمېرې ښیي چې له کله چې دغه پوځي محکمې تاسیس شوي 116 تنه یې په اعدام محکوم کړي او په نننیو څلورو اعدامونو سره د ټولو اعدام شوو شمېر 28 تنو ته رسیږي
د ایران سترې محکمې دا تایید کړه چې برېټانیایي نازنین زاغری 15 کاله زندانی شوه میرمن نازنین زاغری په 2014 کال کې غوښتل خپلې وړې لور سره برېټانیا ته ولاړه شي خو د تهران په هوایي ډګر کې د اسلامي انقلاب د نسخورېدو په تور ونیول شوه احمد شیباراو نور جزئیات
نازنین زاغری راد کلیف لاس له ایرانۍ ده دا د توماس رویټرز په نوم د یو بنسټ د پروژو مدیره وه چې تېر کال سپاهي پاسران انقلاب ځواکونه ونیوله د نوبل د سولې د جایزې وړونکي او د بشري حقوقو فعال شیرین ایبادیوی چې سترې محکمې د امنیتي مامورانو تر اغېز لاندې میرمن زاغری زندانی کړه
این هم نشانه دیگری از عدم استقلال دادگاه
دوی د هم د ایران د محکمو د نه ازادي یو بل نخ شده او د میرمن زاغری نیول یو ډول برم تکول دي تر څو د ایران دولت د بریتانیا له دولته دغه مالونو غوښتنه وکړي چې ځان د هغه مستحق کړي میرمن زاغری یو کال مخکې لخپلې دوه کلنې لور سره بریتانیا ته روانه وه چې د تهران په هوایي ډګر کې د اسلامي رژیم د نسکورولو په تور ونیول شوه د توماس رویټرز بنسټ او د زاغری کورنۍ دا تورونه رد کړي دي د دې کورنۍ وایي چې سپاهي پاسداران انقلاب هڅې کړي دي چې نازنین زاغری د فلمبرداري د کمرې مخې ته دا خبره وکړي چې دا یوه روزل شوې جاسوسه ده خو دې دا تور رد کړی دی ریچارډ راتکلیف د نازنین زاغری میړه وایي چې وروستۍ هیله یې سترې محکمې ته وه او په خپل زاخيري سمونه پوهیږي چې ولې دا تورونه پرې لګیدلې دي د ایران عدلي ادارو په دې برخه کې لټبسره کولو ډډه کړې ده د سولې د جایزې ګټونکو شیرین ایبادی وای د ایران دولت بد روښته شو
رفتاری که آقای اوباما کرد با دولت ایران،
هغه چلن چې شاغل اوباما د ایران د دولت سره وکړ، او د واشنگتن پوسټ د خبريال په ګډون د څلور ایرانی امریکایي برمته او د خوشکېدو لپاره پیسې ورکړي، د ایران دولت بد اموخته کړ، او له دې سره هغه کسان له خطر سره مخامخ شول چې دوه تابعیت لري، ځکه چې د ایران دولت د هغوی د نیولو له لارې خپل غیر منطقي غوښتنو ته رسیږي. د هغو خلکو له ډلې چې دوه تابعیت لري او په ایران کې بندیان دي، سیامک نمازی او د هغه پلار شاهینی او کاران وفاداری دي چې له اصل ایرانیان دي او د امریکا تابعیت لري. همداراز عبدالرسول دری اصفهانی بیا هغه ایرانی ول اصل دی چې د کاناډا تابعیت لري. دوی ټول د نازنین زاغری